بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره دو شپیتم، تر شپیتم او څلور شپیتم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پناما واوری چې د الله خاص دوستانو ته نه ویرشته او نه غمجنیږي. دا هغه کسان دي چې ایمان یې راوړ او تقوا یې خپل کړه. دوی ته هر لوری زیری زیری دی، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. د خدای خبرې او سنتونه نه بدلیږي او همدا لوی بری دی.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د غویې د میاشتې 24مه د 1443 هجري قمري کال د کوچني اختر د میاشتې 12مه او د 2022 میلادي کال د مئی د میاشتې 14مه نیټه ده. ډیرو قدرمنو او عزتمنو اوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ. بیا یو سیاسی تبصرہ درته وړاندې کیږي چې د ایران له نظره په امریکا کې د بشري حقوقو د خلاف ورزي د نوې مواردونو غندل نومیږي. ورپسې به یو مرکه درته وړاندې شي چې دغه مرکه د پاکستان د پوهنتون له یو استاد ډاکټر کومیل کزلبا سره شوې ده. دغه مرکه د ایران د ستر شاعر او د پارسی ژبې نامتو شاعر فردوسی په حق له ورسره شوې ده. بیا به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. ورپسې به له کارګرانو سره د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیات الله العظما سید علی خامنائی د کتنې په هکله یوه ځانګړي وینا درته وړاندې شي. خواګوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ درک او ادرس دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لږ شان دمې او وقفې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د نګبت ورځ د صهیونیست رژیم د جنایتونو د پیلېدا ورځ ده. اسرائیل د نابودۍ په حال کې دی او ایران او افغانستان له استکبار څخه زخم خوړلی دی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د نګبت ورځ د صهیونیست رژیم د جنایتونو د پیل ورځ ده. اسنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د ولسمشر په دفتر کې د فلسطین د خلکو له اسلامي انقلاب د ملاتړ کمیټې د نګبت ورځ د فلسطین د بدفاع ملت پر ضد د صهیونیست رژیم د جنایتونو نښه وبلله. دغه کمیټې د نګبت د ورځې په مناسبت یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل، یوم النکبه داسې ورځ ده چې صهیونیستي دښمن خپل دروغجن موجودیت د بېګناه انسانانو د وینې د تویولو، د بې اندازې او د بې حده کړولو او دردولو، د ښارونو او د کلیو د ورانولو، د ځمکو د نیولو، د خرګیو د پراخولو، د لرغونو آثارو او د اسلامي سپېڅلي ځایونو د ورانولو او د هر هغه څه ړنګولو چې فلسطیني او اسلامي بوی درلود په بیه اعلان کړ. په دغه بیانیه کې ویل شوی دی چې جعلي صهیونیست رژیم د فلسطین د ملت د واضح حقوقو د ضیع کولو او د بې شمېره جنایتونو په ترسره کولو سره له خپلو کورونو او ټاټوبو څخه د فلسطینیانو د ایستلو لپاره هر ډول کار ترسره کړی دی. صهیونیستانو د 1943 میلادي کال د مئی د میاشتې په 14 نیټه د فلسطین ټاټوبې په نیواک سره په سیمه کې د ناامنۍ، بې ثباتۍ، جنایت او د نیواګرۍ بنسټ کېښود. دغه ورځ د فلسطین په تاریخ کې د نګبت ورځ نومول شوې ده. د اسرائیلو رژیم د لمنځه تلو په حال کې دی. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس له رتبه غړي مشیر المصري له ایران پرېس خبري اژانس سره په مراکې کې د جعلي صهیونیست رژیم د جوړېدا کلیزې دردونکې پېښه وبلله او ټینګار یې وکړ د فلسطین مقاومت د اسرائیلو د پوځ لړزاند امنیتي جوړښت ګډوډ کړی دی. هغه زیاته کړه، د دغه پیښې له اویا کلونو تیرېدا وروسته د فلسطین نسلونه هماغه راز خپل ټاټوبي ته پیبنده دي او د دغه ټاټوبي د ازادولو لپاره د خپلو پلارانو پیروي کوي. المصري بیا وویل، د فلسطین نسلونه به دغه ټاټوبی هیر نه کړي او د خپل پوځي قدرت مقاومت یې پیاوړی کړی دی او د خپل بریالیتوب او د عزت کتونکي دي. د مئی د میاشتې 15مه نیټه د فلسطین د خلکو لپاره د نیکبات او د صهیونستانو لپاره د دغه جلی رژیم د جوړېدا ورځ ده. نیکبات د عربی ژبې ټکی دی چې معنا یې مصیبت دی. د فلسطین خلک په دې ډول له غمیزو څخه د ډکو پیښو د بیانو لپاره چې د فلسطیني سیمو له نیواک څخه وروسته رامنځته کېږي د نیکبات ټکی کاروي. اسلامی ایران او افغانستان له استکبار څخه زخم خوړلې. زمون خبریال راپور کړی د ایران د پولیسو د کومندان ځایناستي سردار سرتیب قاسم رضایی له استکبار سره د مبارزه د افغانستان او د ایران د ملتونو ګډه زمینه وبلله او وی ویل دواړو ملتونو له استکبار څخه زخم خوړلې. د ایران د پولیسو د کومندان ځایناستي قاسم رضایی د ایران په شمال ختیځ کې په طیباد ولسوالۍ کې د افغانستان د اسلامي حکومت د پوځ د ارکانو له رئیس مولوي شبیر احمد او سره پلاوي سره په کتنې کې وویل چې د افغانستان او ایران دوه دوست او ورور هیوادونه ښې سیاسي اړیکې او تجارتي مبادلات لري او په تیرو کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې د ملګرتیا او د تعامل په روحیې سره د بل په څنګ کې وو او دی او هر ځای چې دښمن غوښتل د دوی اړیکو ته ګزار ورکړي د دواړو ملتونو په تفاکر باندې د واکمنۍ ورګلوی د هیڅ او د ښه نظر په وجه نهیلي شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د کومندان ځایناستي قاسم رضایی وویل داعش ډله د افغانستان او د ایران د مسلمانو ملتونو ګډ دښمن دی او له داعش سره د مبارزه او د هغې له منځه وړل د کابل او د تهران ګډ هدفونه دي. د افغانستان د اسلامي حکومت د پوځ د ارکانو مشر مولوي شبیر احمد هم زیاته کړه د افغانستان خال د ایران د اسلامي جمهوریت د ملتړونو قدراونه کوي او یقین لري چې د تېر وخت په شان به په بېلابېلو ډګرونو کې د افغانستان له خلکو سره په مرسته کې قومي او مثبت رول ولوبوي. هغه زیاته کړه که څه هم ښکاره او پټو عاملو د ایران او د افغانستان په اړیکو کې ټیټ احساس کې رامنځته کړي دي خو هیڅکله سبب نه دي شوي چې د دوو ملتونو ترمنځ دوستي او ورورګلوي کمه شي، بلکې هغه پیاوړي شوي ده په دې ډول چې هیڅ قدرت به ونه توانېږي چې دغه دوستي او ورورګلوي کمه شي. ازبکستان کې د افغانستان په حق له غونډه جوړیږي. فارس خبری آژانس راپور کړی د روان میلادي کال د جولای میاشتې په اخیر کې په تاشکند ښار کې د افغانستان په چورلیستوب سره نړیواله غونډه کیږي. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ولادیمیر ناراب په دوشنبه ښار کې د همګټه هیوادونو د ډیپلوماټیکو ارګانونو د مشرانو د شورا په غونډه کې په تاشکند ښار کې د روان میلادي کال د جولای په پای کې د افغانستان په چورلیستوب سره په لوړه سویه د نړیوالې غونډې ترسره کېدل اعلان کړل. ولادیمیر ناراب وویل له بده مرغه د افغانستان حالاتو ته د نړیوالې ټولنې د پام د کمیدا کتونکو که څه هم په افغانستان کې حالات د سخت اقتصادي کړکیچ او د سخت انساني حالت په هکله پیچلي دي. په پنجشیر او پروان کې دوه طالب قومندانان وژل شوي دي. شفک نه خبری آژانس راپور ورکړی د افغانستان په پنجشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې وویل د طالبانو دوه قومندانان یې وژلي دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یو راپور کې وویل په تیرو څلورو ساعتونو کې په پنجشیر او پروان ولایتونو کې په جنګونو کې د طالبانو دوه قومندانان وژل شوي. د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې ویاند علي میثم نظر وویل د دغه جبهې ځواکونو په پنجشیر ولایت کې د رخ ولسوالۍ په جنګونو کې د طالبانو قومندان ملا غفار وژلی. د هغه ویاند بیا زیاته کړه چې د طالبانو بل پوځي قومندان ملا ملنګ هم د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې وژل شوی. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په پنجشیر، بغلان او تخار ولایتونو کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د ځواکونو ترمنځ جنګونه زیات شوي دي. په میدان وردګ ولایت کې لیوانۍ پیښو څلور کسان یو غوا درې خپل بچیان خوړلي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د میدان وردګ ولایت د عامې روغتیا د ریاست مشر ډاکټر محمد زرک زیرک په دې ولایت کې د لیوانیو حیواناتو د ډلل نه وروسته د لیوانتوب د لړۍ له انتقال څخه خبر ورکوي. خوګور دن کوز به د افغانستان د جلال آباد سرابیانو د فعالیت د بندیدا په هکله یو راپور درته وړاندې شي. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
په جلال آباد کې د صرافۍ مارکیټ تر نامعلوم مودې پورې وتړل شو. صرافان وایي د ګامې وړاندې تر هغې چې حکومت لاس په کار شي دوی په خپله خوښه پورته کړی دی. د جلال آباد صرافۍ مارکیټ یو صراف حاجی حنان وایي چې د افغانستان بانک د وروستۍ پریکړې په اساس چې هر صراف به د 15 میلیون افغانیو د ورکړې په بدل کې د فعالیت جواز تر لاسه کوي، او همدارنګه به د 50 میلیون افغانۍ د سرمایه یا پانګې اسناد افغانستان بانک ته وړاندې کوي. نوموړی وایي چې تیر ورځ د پلازمینې کابل نه یو پلاوی جلال آباد ته راغلی و او غوښتل یې چې د صرافۍ مارکیټ وتړي او هر صراف چې د وروستۍ پریکړې په اساس جواز د فعالیت ترلاسه کوي هغوی ته به د دوکان د پرانیستلو اجازه ورکوي. خو نوموړي وویل چې صرافانو ته دا پریکړه د منلو وړ نه ده، او په دې شرایطو هیڅ صراف چمتو نه دی چې خپل فعالیت وکړي. نو ټولو صرافانو په یوه خوله پریکړه وکړه چې صرافی تر نامعلوم مودې پورې وتړي. حاجی حنان صراف وویل تر هغې پورې چې د دوی ستونزې په نظر کې ونیول شي په نړیواله کچه افغانستان د مالی بحران سره مخامخ دی، صرافان هم خپل ستونزې لري، او حکومت په کار ده چې په دغه شرایطو کې د کارکونکو یا کاروباریانو لپاره یا د پانګوالو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، دوی لا د دوی پر وړاندې خنډونه ایجادوي. خو د جلال آباد په افغانستان بانک نمایندګۍ کې یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې افغانستان بانک دا پریکړه د مالی نړیوال سیستم یا فټاف د اصولو یا هدایتو له مخې کړې ده. دغه چارواکي وویل چې بانک لومړی د هغه صرافانو پر وړاندې ګام پورته کړی چې په هیڅ ډول قانوني جواز نه لري یا خوانی چې تورې پیسې سپینولې، او په دویم قدم کې به د ټولو جواز لرونکو صرافانو پر وړاندې چې دوی ته 15 میاشتې وخت ورکول شوی او تر څو خپل نوي جوازونه ترلاسه کړي، خو د وخت په پوره کېدو سره دوی هم جوازونه ترلاسه کړي نه دي. دغه چارواکي وویل چې صرافانو ته دا اسانتیا برابره شوې چې په ګروپي ډول باندې دا د فعالیت جواز ترلاسه کړي او خپل فعالیت ته دوام ورکړي. خدا چې دغه صرافانو د دې امر نه سرغړونه کړې او د ورکول شوې موده هم پوره شوې ده، نو دوی مجبور چې دا خپل پریکړه تطبیق یو د صرافۍ مارکیټ وتړي. اوس مهال د جلال آباد صرافۍ مارکیټ چې تر ټولو ستر مارکیټ دی له کابل وروسته تړل شوی دی، خو د مارکیټ تړل کېدو د عام خلکو پر وړاندې هم ستونزې راولاړې کړې، او هغوی ته چې له بهره پیسې راتللې اوس نشي کولی چې دا پیسې ترلاسه کړي. دا چې وروستۍ پریکړه به څه وي او د کومو شرایطو په نظر کې نیولو سره به صرافۍ بیرته خپل فعالیت پیلوي تر اوسه معلومات نشته.
محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه له تهران اوري. پاکستان د تحریک طالبان دوه مشران افغانستان ته ورسپارلې. تسنیم خبری اژانس راپور کړی پاکستان د خپل هیواد تحریک طالبان پاکستان دوه کمانډانان د افغانستان د طالبانو موقت حکومت ته ورسپارلې دي. د پاکستان د تحریک طالبان پاکستان دوه مهم مشران مسلم خان او محمود خان د خبرتر د دروازې د خلاص پر خودلو په هدف سره د افغانستان طالبانو ته ورغل شوې دي. خبرو سرچینو زیاته کړه چې د تحریک طالبان پاکستان دغه دوه کمانډانان له دغه ډلې سره د پاکستان د پوځ خبرترو له ختمېدار وروسته د زداولو په شر د افغانستان ته ورسپارل شوي دي. مسلم خان او محمود خان په 2009 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې نیول شوي وو. په پاکستان کې د ځینو ترهګرو عملیاتو مسؤلیت تحریک طالبان ډلې پر غاړه اخلي. امریکا او اروپا ته 9,000 پوځیان استوي. فارس خبری اژانس راپور کړی د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویان جان کربی د اوکراین له جنگ څخه وروسته د لمسونکو اقداماتو له لارې په روسیې باندې د لویدیځو هیوادونو د دباو د راوستلو په بهیر کې تایید کړه. واشنگټن اراده لري اروپا ته 9,500 پوځیان واستوي. اروپا ته د امریکا د څه د پاس 10,000 پوځیانو په استول کې دا سره د واشنگټن د هغو پوځیانو شمیر چې په اروپا کې دیره دي کابو 1,000 عسکرو ته رسیږي. هغه په اروپا کې د 10,000 عسکرو د دیره کولو لپاره د واشنگټن د ارادې په تاییدولو سره وویل. د اوکراین د جنگ پوځ په اروپا کې هم د اوس امنیتي فضا بدله شوې ده. مخکې له دې چې روسیا په فروری میاشت کې اوکراین ته خپل پوځیان واستوي، په اروپا کې د امریکا د عسکرو شمیر کابو 80,000 وو چې ځینې په ثابت او د یو ډول پاډو کې دیره وو، او پاتې نور یې د ناټو له شراکاو سره یوځای د روزنې په عملیاتو کې ګډون درلود. د امریکا د پوځ لوی درستیز مارک میلی تیره میاشت د کانګرس استازو ته ویلي وو زما سپارښتنه د دایمي اډو جوړول دي، خو د امریکا عسکر په دایمي ډول دیره نه کړی چې دغه اقدام عملا د اوږدې مودې لپاره د پوځیانو دیره کول دي، ځکه چې چرخشي ځواکونه کولی شي د دایمي اډو له لارې چرخش وکړي. له اوکراین څخه مرسته د امریکا ملي امنیت ته ګواښ کوي. زمون خبريال راپور کړی د امریکا د ریپبلیکن ګوند سیناتور رند پال له اوکراین سره د واشنگټن په مرسته باندې نیوکه سره دغه اقدام د امریکا د ملي امنیت لپاره ګواښ وبلو. هغه وویل زما سوګند د امریکا اساسي قانون د دې نه کوم خارجي هیوا ته. د امریکا کانګرس بیا کوشش کوي چې د لګښتونو لپاره په یوې لایحې غور وکړي، داسې لایحه چې زه شک لرم چې هغه په حقیقي ډول لوستلې وي او د پیسو د ایستلو په څرنګوالي هیڅ ډول څارنه نشته. رند پال زیاته کړه یوازې شاید چې ما غوښتې دي هغه اصلاحیه ده چې په نهایي لایحې او بل کې ورځای شي چې په لټونکو ته اجازه ورکوي چې د پیسو د لګولو پر څرنګوالي څارنه ولري او څوک چې له دغه خبرې سره مخالفت وکړي نو بې مسؤلیته دی. د امریکا دغه سیناتور رند پال د اوکراین له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې ټینګار وکړ، موږ نشو کولی د هغو پیسو خرڅولو ته چې نه یې لرو دوام ورکړو. هغه په دوام کې په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د دغه لایحې ته سویدا سره به دوه میاشتو کې اوکراین ستل شوي پیسې څلور میلیون ډالرو ته ورسیږي وویل. دغه کار د امریکا ملي امنیت ته ګواښ دی. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ
د تهران یډیو قدرمن اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره در تروړاندې کو چې د ایران له نظره په امریکا کې د بشري حقوقو د خلاف ورزي د نوې موریدونو غندل نومیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بشري حقوقو د کمیټې سیکرټر کاظم غریب آبادی د امریکا د ځایي خلکو په خوانځي کې د لسګونو ډله ییزو قبرونو کشپیدا ته په غبرګون کې ویل، د امریکا د بشري حقوقو له پراخې خلاف ورزي سره سره همغه راز ځان ته اجازه ورکوي چې د نورو هیوادونو ته د بشري حقوقو په حق له نصیحت وکړي. غریب آبادی زیاته کړه د امریکا ځایي خان له خپلو کورنۍ څخه جلا کړی شول، هغوی ته اجازه ورنکړه شوه چې په خپلې مورنۍ ژبه خبرې وکړي، ترې ناوړه استفاده وشوه، په هغوی باندې تیری وشول او په نهایت کې په ډله ییزو قبرونو کې خاک کړه شول. خو امریکا هماغه راه ځان ته اجازه ورکوي نورو هیوادونو ته د بشري حقوقو په حق له نصیحت وکړي. له خپلو کورنۍ څخه د امریکا د ځایي خلکو د ماشومانو جلا کول، د هغوی ژبه او کلتور او په زور زده کړه او په نهایت کې د ځینو ماشومانو وژل، د امریکا د اصلي او د لومړنۍ اوسیدونکو په قصدي ډول د لامینځه وړلو په زمینه کې د امریکا د تاریخ تیاره پاڼه ده. دغه مسله دومره ښکاره او د نه انکار وړ ده چې حتی د امریکا حکومت ورباندې اعتراف کړی دی. د امریکا د کورنۍ چارو وزیر ډیب هالند په یوه راپور کې ویل، د ځایي خلکو په ښوونځیو کې چې لرو ساته خلاص و، حکومتي تحقیقات په 350 ښوونځیو کې د ډله ییزو قبرونو چې نښې پرې لګېدلې وي او دغه را نښې پرې نه وي د کشپیدا سبب شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې په دغه ښوونځیو کې زیاتې جنسي، جسمي او تیپي ناوړه استفادې شوي دي او دغه کارونه په ښه ډول مستند شوي دي او تر اوسه څه د پاسه 500 ماشومانو چې په دغه ښوونځیو کې وژل شوي دي نومونه ثبت شوي هم دي. د بشري حقوقو په زمینه په امریکا کې د خارجو د حقوقو او د ټولنیزو او د فردي ازادیو او د حقوقو د ساتلو په زمینه کې د واشنگټن لخوا له مطرح شویو شعارونو سره سره له ځایي خلکو، اقلیتونو او تورپوستو سره له توپیر څخه د ډک او غیر انساني او زیږو چلندونو په شان بېلابېلو مسایلو کې د امریکا د حکومت کړچار له خپلو میندو او پلارانو څخه د بچیانو د جلا کولو په شمول له پناهغاړو سره غیر انساني چلندونه او له رنګین پوستو سره د امریکا د پولیسو بې حده تاوتریخوالی، د بندیانو حالات په خصوصي حریم باندې تیری او ډیر نور موردونه له بشري حقوقو د دفاع په زمینه کې د واشنگټن له دروغو د ډکو اداګانو ښودنه کوي. د کورونا ساري ناروغۍ ویروس په رامنځته کېدا سره قومي او توکمیزو لږکیو له مخکې څخه زیات تاوانونه لیدلي دي. د امریکا تور پوستو، لاتینی او ځایي ټولنو په نه متناسب ډول د کورونا ویروس په وجه تاوان لیدلی او دغه مسلې د روغتیایي څارنو، کورونو، د څښاک سالم اوبو ته د لاسرسي، کار روزګار، زده کړې او د شتمنیو د جمع کولو په شان حوزو کې په امریکا کې موجودې توکمیزې نابرابریانې نورې هم پسې زیاتې کړې دي. امریکا د لویدیز د سرغانی او د نړۍ د پولیسو په جامعه کې د انساني حقوقو او د ازادۍ د دفاع کولو په توګه هر کال په نورو هیوادونو کې د بشري حقوقو د حالت په هکله مفصل راپور خپروي چې په دې پلمه د امریکا سیال او دښمن هیوادونه تر تبلیغاتو او سیاسي دباونو بریدونو لاندې راولي. په داسې حال کې چې امریکا په نړۍ کې د بشري حقوقو تر ټولو ستره خلاف ورزون کوونکي ګڼل کیږي. د روسیې د سیاسي چارو کارپېژان اندرانیک میګریان وایي امریکا د نړۍ له نورو هیوادونو څخه زیات د بشری حقوقو خلاف ورزی کوي. هغه پښتنه چې ذهن ته راځي دا ده چې امریکا ځان ولې خاص امتیاز ورکوي چې ځان له نورو هیوادونو څخه ځانګړی وګڼي او د امریکا د بشري حقوقو د حالت په حق له نورو هیوادونو ته د نظر د څرګندولو هیڅ ډول اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په شان د بشري حقوقو ارګانونو تر اوسه په ډیرو راپورونو کې په امریکا کې د بشري حقوقو د خلاف ورزی د ډیرو موردونو په تیره بیا د امریکا له ځایي خلکو سره د غیر انساني چلندونو د عوامو پراخې توقفلنې ته اشاره کړې ده. د تهران ریډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس به د پاکستان د پوهنتون له استاد ډاکټر کومل کزلبای سره مرکه درته وړاندې شي چې د ستر شهر پردوسی په حق لاله شوی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، د غوی د میاشتې 15 نیټه د فارسی د تکړه شاعر حکیم ابوالقاسم فردوسی د زوکړې له ورځې سره برابر ده چې دغه ورځ په ایران کې د فارسی د ادب ورځ نومول شوې ده او په دې ورځ د هغه یادونه او لمانځنه کیږي. تاسو ته پته ده چې فردوسی په خپله یو ډیر لوی نوم دی. په تیره بیا د په حماسه شاعرۍ کې او د شاهنامې په شان یو یادګار چې یو تلپاتې یادګار دی هغه د ځانه پرېښې دی. تاسو په ټول کې په خپل د فردوسی د شخصیت په حق لا او د هغې د آثارو په حق لا زمونږ اوریدونکو ته څه ویلی شئ؟
سلامونه درنی صاحب، ډیره مننه. فردوسی خو نو دومره لوی نوم دی، دومره د ادب د دنیا ستر ستون دی چې هم هر څومره وستایو ذکر وکړو نو کم دی. دا صحیح خبره ده چې د ویلي دي چې بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی. بالکل صحیح خبره ده، دی عجم ژوندې کړی دی په فارسی، نه چې صرف فارسی ژوندې کړی ده، ټول عجم ژوندې کړی دی او دې کې شک نشته. حکیم ابوالقاسم فردوسی ظاهره ده د خپل شاهنامې په حواله پیژندل کیږي او یو د عالمی دنیا د ادبیاتو د حماسي ادب کې چې کوم څلور غټ آثار منل شوي دي د یونسکو لوخا، په هغه کې یو د فردوسی اثر دی. نو حماسي آثار خو بیخي ډیر دی دنیا کې، په ډیرو ژبو کې، په ډیر د ډیرو اقوامو، لیکن چې منل شوي نمونه دي په هغو کې دی یو نوم دی. د حکیم ابوالقاسم فردوسی د فارسی چې کوم په فارسی کې چې د کمال دی، د کم سطح ده، د کلام چې کومې خوبیانې دي، په هغه به یقینا تاسو ته ویناوې شوي یا در سره وی به. زه به په دې اړه خبره وکم چې دلته د ده اثرات د پاکستان په ژبو باندې څومره دي، د دېنه اثرات د نورو ژبو شعرا او دباو څومره اخیستي دي. د فردوسی یو خدا هم دلته زه اشاره وکم چې د ده درسته چې حماسي شاعري ده، لیکن کم چې د علم او انسانیت او د خیرت خبره ده کې هغه ډیره ډیره مؤثره او لوړه ده، او هغه اثر دی چې فردوسی څوک نه شیرولی. فنی کمال یې په خپل ځای چې د ده کم فنی کمال دی، نو د ده اثرات دلته باقاعده د فردوسی نه د ده د شاهنامې نه زموږ د اردو شعرا او اثرات اخیستي دي، د پښتو شعرا او حتی بلوچي، پنجابي او سندي دي ټولو کې اثرات شته. نو د اردو په حواله چې ګورو، خصوصا حفیظ جالندری چې موږ ګورو چې باقاعده هغه ځان ته په فخر وایي چې زه د دې د اردو فردوسی یم یا د دې سیمې فردوسی یم. او بل اړخ ته چې راشو، چونکه زما تعلق د بلوچستان نه دی، د بلوچستان په سیمه کې هم د دې ځای د ژبو په شوراو باندې د دې اثرات ډیر دي. د دې د فکر، د دې انداز اثرات شته. د بلوچستان د سیمې یو شاعر چې د بلوچي، اردو او د فارسی شاعر دی، میر ګل خان نصیر، چې یو مبارز مخبله، همیشه د نوابی او سرداری او د دغو خلاف، د استحصالګرو طبقو خلاف جنگ کړی و. د هغه په کلام کې د فردوسی دومره زیات رنگ موجود دی، دومره زیات اثر موجود دی چې ډېرې ډېرې مصرې د فردوسی دی، وزن و بحر هغه دی، هم په فارسی کې، هم د ده په نوره شاعری کې د ده فردوسی نه اثر اخلي. او فردوسی ځان له د خپلې مبارزې، د خپل د دې بربریت او ظلم خلاف او استحصال خلاف د جنگ په حواله ځان له یو رهنما ګڼي، الګو ګڼي، او د هغه مثالونه ورکوي په خپل شاعری کې چې زه د دې سیمې یا د دې وخت فردوسی یم. نو دلته په پاکستان کې د فردوسی په ورځ، د ورځ په مناسبت ډېر تقاریب، ډېر پروګرامونه، ډېرې علمي ناستې وشوې، ځای په ځای روانې دي په پوهنتونونو کې، په نورو داسې علمي ادبي ادارو کې. نو داسې ښکاري لکه چې فردوسی په ایران کې نه، په پاکستان کې و، د دې سیمې شاعر و، دلته یې دا شاهنامه لیکلې ده. نو فردوسی اوس د مرزوبوم نه بار دی، یو افاقي او عالمی شخصیت دی، او د دستاینه زه دا به وایم چې واجب ده، ضروری ده چې د دستاینه وکړو، د ده په فکر پوه شو، او د ده د شاعري کمال او عظمت ته ځان ورسوو. ولی چې اقبال وایي آسانه هو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، صرف په ویناوو په څه وایي چې عرفان او تصوف په خپل ځای، په هغه نه د مبارزې میدان هم غواړي، د کلیمی اسا هم غواړي، او د بدو خلاف د جنگ تابیا هم ډیره ضروري ده. ډیره مننه.
روت پانو ته کتنه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزانو. اوس هم د خبرونې په دې شیبه کې د ورسپانو ته د کتنې د لړۍ له یو تازه برخې سره ستاسو حضور ته حاضر شوم. له معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او کبخونو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مطالب به له تاسو سره شریکوم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. قدرمنو اوریدونکو، په سر کې اطلاعات ورځپانه را اخلو. د تهران چاپ اطلاعات ورځپانه په خپل لومړي مخ کې د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود د قطر له امیر سره په کتنه کې د حضرت آیت الله خامنوي ویناوې را اخیستې او د هغوی له قوله داسې لیکي: د عربي نړۍ څخه تمه دا ده چې هغوی باید د صهیونیستانو د جنایتونو په وړاندې سیاسي عملي ډګر ته ور داخل شي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د زیارت یا پنجشنبه په مابخین د قطر د امیر او له هغه سره د پلاوي په کتنه کې د دوو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي ملګرتیاو د زیاتولو پر موضوع په ټینګار سره روښانه کړه. د سیمې د ستونزو د هوارولو لپاره باید د بهرنیو عواملو په نشتون خبرې اترې ترسره شي. همداراز هغوی د فلسطین د ولس پر ضد د صهیونیستي رژیم د جنایتونو دوام ته په اشاره سره ویلي: تمه ده چې د څرګندو جنایتونو په وړاندې عربي نړۍ په چټکتیا سره سیاسي عمل ته ننوځي. اطلاعات ورځپانه بیا په یو بل مطلب کې د لبنان د حزب الله د عمومي منشي د نیواک کرو صهیونیستي ځواکونو په لاس د فلسطیني خبریال شیرین عاقله د شهادت په تسلیت ویلو سره داسې لیکي. سید حسن نصر الله ویلي جوړ جاری کوونکي باید د شیرین ابو عاقله له شهادت څخه وشرمیږي. د لبنان د حزب الله عمومي منشي سید حسن نصر الله پرون په انتخاباتي کانفرانس کې څرګنده کړه د شیرین ابو عاقله شهادت د دښمن د جنایتونو او د فلسطین د خلکو د مظلومیت او د وژلو او د بشري حقوقو د خلاف ورزي یو شاهد و. هغه په دې خبرې سره چې د ابو عاقله د شهادت تر ټولو ستر پیغام د هغې عیسایي والدې ټینګار وکړ، د اسرایلو بوژنوونکی حقیقت او دښمني د فلسطین له قتل عام نه واخلي تر لبنان او مصر نه دی بدل شوی. قدرمنو اوریدونکو، دا هم کیهان ورځپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورځپانه بیا د ځینو نورو بیلابیلو مطالبو تر څنګ د یوه مبارز فلسطینی د نیولو لپاره د توغندیو، توپ او ټانکونو سره په جنین کم کې د اسرایلو د لشکرکشي په اړه داسینه کې د یو مبارز فلسطینی د نیولو لپاره سهونستي رژیم د توغندیو، توپونو او ټانکونو سره په جنین کم کې په عملی سره هغه ونیوله. په قدس کې د شهید فلسطینی خبریال شیرین ابو عاقله د جنازې په دستورو کې د سهونستي رژیم پرخلاف په مظاهرو واوختل. د سهونستي رژیم پوځیانو تیره چهارشنبه د اردن سیند په لویدیځ غاړه کې په جنین کم باندې په حملې سره د الجزیره چینل فلسطینی خبریاله شیرین ابو عاقله د خبري کوریج او کار په حالت کې په ډزو شهید کړی و. پرون د دغه مسیح خبریالې د جنازې په دستورو کې زرګونو کسانو د فلسطین د بیرغونو په اوچتولو سره ګډون وکړ او سیهون سټریټ ضد شعارونه یې هم ورکړل. په نیواکې قدس ښار کې د ټولو کلیساو ناقصونه هم د شیرین ابو عاقله په احترام و ټنګېدل. د سهونستي رژیم پوځیانو چې د هغې د جنازې په دستورو کې د خلکو له پراخشتونه په قار شوي وو او د دغه فلسطینی مبارز د نیولو په موخه په خلکو باندې په حملې سره لسګونه کسان ژوبل کړل. او بل خبر دا چې د متحده عربي اماراتو د رئیس له مړینې وروسته په دې هیواد کې 24 ورځې عمومي ویر او 3 ورځې رخصتي اعلان شوې ده. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان پرون جمعه په 3 کلنۍ کې مړ شو. نوموړی په 2014 کال کې مغزي سکته کړې وه او تر اوسه یې د هیواد د ادارې په مهمو چارو کې ډېره ونډه نه درلوده. د ځینو رسنیو د راپور سره سم شیخ خلیفه ځایناستی د هغه کوچني ورور شیخ محمد بن زاید آل نهیان بوي. قدرمنو اوریدونکو، وسم زو کابل ته او د کابل ځینې ورځپانو ته یوه کتنه کوو. باید ووایو چې دغه ورځپانې موږ له انټرنیټ څخه اخلو او د هغوی له سایټونو څخه دغه مطالب تاسو ته وړاندې کوو. په سر کې هم مسیر ورځپانه سایټ ته یوه کتنه کوو. مسیر ورځپانه په خپل نننۍ سایټ کې داسې لیکي: قطر او ایران هم په افغانستان کې د ټولګړونو حکومت له جوړېدو ملاتړ کړی. راپورونه ښیي چې د قطر امیر په یوه رسمي سفر کې چې تهران ته راغلی اول ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره کتلی دی. دوی په ګډ خبری کانفرنس کې د ګڼو دوه اړخیزو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبری اتری کړی دی. ابراهیم رئیسی ویلی چې افغانستان په یو حساس موقعیت کې دی او یو داسې حکومت جوړېدو ته پکې اړتیا شته چې وکړی شي ټول قومونه او اقلیتونه راټول کړي او تر یوه حد او تر یوه چت لاندې راولي. د قطر امیر هم ویلي چې دوی په افغانستان کې د یو پراخه بنسټه حکومت ملاتړ کوي او تمه لري چې اوسنی مشران وکړای شي د دایمي ثبات او سولې لپاره لاره هواره کړي. همداراز د غورسپانه بیا لیکي چې روسیه وایي یوازې د مذاکراتو له لارې په افغانستان کې دایمي ثبات رامنځته کیدلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په تاجکستان کې په یو خبری کانفرنس کې د افغانستان په اړه خبری کړي او زیاتوي چې دلته ورستې نښتې د اندېښنې وړ دي. سرګی لاوروف وایي د دې جدي اړتیا شته چې د افغانستان اوسنی حکومت له خپلو ټولو مخالفینو سره د مذاکراتو او خبرو لاره خپله کړي، یو ملي بحث پیل کړي او په دغه هیواد کې د ټولو سیاسي جریانونو له ګډونه یو پیاوړی حکومت او دایمي ثبات هم رامنځته کړي. قدر من اوریدونکو، د افغانستان په باب د نړیوالو رسپانو ځینې ته یو کتنه کوو. په سر کې فری پریس ژورنال، د هندوستان انګریزي ژبې رسپانې فری پریس ژورنال په خپل تازه ګڼې کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې په باب لیکنه خپره کړې ده چې پر افغان ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه د پنجشنبې په ورځ راپلل شوې وه. په غونډه کې د طالبانو د مشر پر هغه فرمان اندېښنه وښودل شوه چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته یې تېره اونۍ سپارښتنه کړې چې حجاب په جبري ډول پر ښځو عملي کړي. د فرمان له مخې ښځې له اړتیا پرته له کوره نشي وتلی او که هم وځي همداسې کالي دي واغوندي چې سر ته پایې پوښلي وي. د ناروې په غوښتنه د دې غونډې په بیان کې د ګڼو هغو سیاستونو د لرې کېدو غوښتنه شوې چې له مخې یې د ښځو جنو حقونه محدودوي. د فری پریس ژورنال د ورسپانې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو په تیره اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، بیرته یې خپلو هغو افراطي مقرراتو ته مخه کړه چې په خپله لومړۍ واکمنۍ کې یې عملي کول. طالبانو لا هم په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګې پورته نورې زده کړې وکړي. اکثره دولتي ښځینه کارکوونکې له کاره منع شوي. د ښځو د حجاب په اړه هم د دوی افراطي مقررات تو په نړیوال سطح عکس العملونه راپارولی. ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د پروګرام وخت هم دومره و، نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
دلمر په حضور کې
قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د لمر په حضور کې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ورری.
ایزانو د می د میاشتې لومړۍ نیټه د کاریګر نړیواله ورځ او د هغو کسانو د زحمتونو د قدردانۍ ورځ ده چې د هر هیواد په اقتصاد کې مهم او اساسي رول لوبوي. کارګران په ایران کې نه یوازې په اقتصادي ډګر کې بلکې په سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې هم د پام او وړ فعالیت لري. هر کال دغه ورځې په مناسبت د دغه زحمت کشي پرګنۍ یوه ډله د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله خامنه ای په حضور کې حاضریږي او د هغوی له بیاناتو استفاده کوي. د اسلامي انقلاب مشر په دغه د مینې ډکې کتنه کې له دغه زیارکشه پرګنۍ د کار د قدرونې په ترڅ کې د کار د اهمیت په کله خبرې وکړې او وی فرمایل په اسلام کې کار یو خاص ارزښت لري.
قدرمنو اوریدونکو، حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي په اسلامي فرهنګ او کلتور کې کار او کسب د خدای په لار کې د مجاهدت په شان مقدس شمیرل شوی. په دې نظر کې کار د انسان د وجودي تکامل او بشپړتیا سبب کیږي او کار د یو سړي جوهر د عزت او مردانه سترتوب او سعادت سبب او د هغه لپاره د الهي رحمت د جلبېدو سبب ګرځي. د اسلامي انقلاب د مشر له نظره په کار او زیار د اسلام ټینګار له دې عمله دی چې کار پر دې سربیره چې د کارګرانو ټولنیز ژوند تامینوي او د هغوی لپاره یوه پانګه ایجادوي، وګړي د هویت احساس هم ورکوي. دوی بیکاری د بې هویتۍ برابر کړي او په ټولنه کې د کار د کلتور په پیاوړتیا ټینګار کوي. په هر ټولنه کې د کار فرهنګ د هغې د ترقی او لوړاوي سبب کیږي او له دې عمله زیات اهمیت لري. د کار د فرهنګ پیاوړتیا د سخت محنت، نوښت او خلاقیت او په خلکو په تیره بیا ځوانانو کې د مسؤلیت منلو او ژمنتیا احساس پیاوړی کوي او د ترقی او پرمختګ سبب کیږي.
آیت الله خامنه ای فرمایي کارګر ته د اسلام نظر د قدر شناسۍ نظر دی. دوی په دوام کې د خدای د رسول ښکلې کلام ته اشاره کوي چې د زحمت کشه کارګر په لیدلو سره د هغه لاس ښکل کړ او وی فرمایل دا هغه لاس دی چې د جهنم اور ورته نه رسیږي. د اسلام انقلاب مشر کارګران ته د کمونیستي او پانګوال نظام په نظر په نیوکې سره وفرمایل کارګر ته د سرمایهدارۍ د نظام نظر یو ډول د ګټه پورته کولو او زبېښونکې نظر دی. کارګر یو وسیله ده د دې لپاره چې هغوی وتوانیږي مال او شتمنۍ ته ورسیږي. د سرمایهدارۍ د نظام له نظره دغه شی دی، پټوي یې هم نه. که یو وخت یو کارګر ته امتیاز هم ورکوي د دې لپاره ده چې دغه کارګر یې پانګه ورزیاته کړي او غصه نسی یا لکاره و نغریجه او داسې نوری خبری. دا د پانګوال نظام نظر دی. د کمونیستی نظام نظر بیا شعاری و. نوم یه داو چی نظام د کارگره نظام دی. مثلا پرس کره و ستاسو نپهیجم چی د تاریخ لکتابون سر بلد یاست که یا. دا استالین یا خروشچوف دا زمانه هم دا چیز مش پا وقت کیو او موجه لنجده دا حالاتو شایدانو دا زوانه پا دوره کی او دا مطالعه و فعالیتونو پا دوره کی دو یوازی دا کارگره دا نظام نوم درلود. خود پخوانه با چانو پشانه جوند کوا. لکارگره دفاع او ورته نظر شعاری و. شعاری ورکاو چی نظام کارگره دی.
د کار د فرهنګ او د هغې د خند اچونکو عواملو ختمول د اسلامي انقلاب د مشر د خبرو یو بل چورلیز بو. په دغه کتنې کې د آیت الله خامنئی له نظره کارګر طبقه د ټولنې د اقتصادي او ټولنیز ژوند په وده کې مهم رول په غاړه لري. دوی په نظر د ډول ډول شغلي فرصتونو پیدا کول د کارګر او کارفرما یا ټیکدار ترمیاز د سمې رابطې پیدا کول او د کارګرانو لپاره د شغلي امنیت رامنځته کول درې مهم ټکي دي چې د مسؤلینو پلانونه باید د غدریو لورو ته لاړه شي. دوی د کارګری ټولنې انګیزه د هیواد په مهمو ډګرونو کې ډیره ځلانده وبلله او هغوی د پوځي، اقتصادي او سیاسي نظره د هیواد مخکښ کسان وبلل. د سپیشل دفاع په زمانه کې 14,000 کارګر شهیدان د وطن په دفاع کې د دغه زحمت کژ پرګنې ښکاره بیلګه ده. د اسلامي انقلاب مشر د اقتصادي په ډګر کې د کاریګری پرګنې د شتون په باره کې هغوی د دغه ډګر په لومړي لیکو کې ولاړل کسان وبلل او وی فرمایل د انقلاب له لومړي د استکبار سیاست دا و او په دې وروستیو 15 کلونو کې هم خروخانه شو چې د هغوی سیاست د هیواد د تولید لکار پرستل و. د دښمن سیاست دا و، دا بندیزونه او دا خبرې د دې لپاره وی چې په هیواد کې تولید لا کار ولویږي. تولید چې لا کار ولویږي هیواد محتاج او تش لاس کیږي، سترګې د او هغه ته اوري. د اقتصادي فشارونو مهم هدف د تولید بیکاره کول، زموږ کارګران په لومړی لیکه کې ودرېدل او پر نه خود چې دا کار وشي. آیت الله خامنئی د ټولنې د کارګری طبقه او کارګرانو په لمسولو کې د دښمن د هڅو په باره کې دغه هڅه بې ګټي وبللې. د دوی په نظر کې د دښمن هڅه همیشه دا و چې کارګر طبقه د ولسی اعتراضونو نخه او په سر کې وخی، خو کارګری ټولنې همیشه د دښمن پوزه پمځکه راکاژلی او د دښمنانو په وړاندې درېدلې دي او د اسلامي انقلاب او نظام دفاع کړې ده. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی په خپلو خبرو کې د ملي تولید کمزوري د کار او د کارګر د روزګار د تاواني کېدو سبب وباله او له دې عمله یې په داخلي او ملي تولید ټینګار درلود. دوی به خرته واردات او قاچاغ د ملي تولید په لار کې یو خند وباله او وی فرمایل به خرته واردات یعنی څه؟ یعنی دا چې هغه جنس چې په داخل کې تولیدیږي کیفیت هم خدي، د دغه جنس مشابه هم له بهر راوړو او دا هغه خنجر دی چې د هیواد د تولید په زړه کې شخیږي. دا د زموږ خبره. دوی توضیح ورکړه چې که یو جنس په داخل کې تولیدیږي او ښه کیفیت هم لري، ام هغه کله بهر راوړو او په ځای د دې چې په داخل کې د ورته جنس تولید پیاوړی کړو او تبلیغ کړو، کارګری طبقې او د هغوی شغلي فرصتون ته به مو گزار ورکړي وي. دوی له خلکو وغوښتل چې د ملي تولید د پیاوړتیا او د کارګری طبقې د ملاتړ لپاره داخلي او با کیفیت سامان واخلي او د هغې مشابه بهرني سامان و نخلي. دوی په دې اړه فرمایي تاسو چې کله زی او یو شی اخلی او بهرني سامان ته ترجیح ورکوي، د دې معنی دا ده چې د یو بهرني کارګر په ګټه خپل داخلي کارګر ته تاوان رسوي.
آیت الله خامنئی په دغه کتنه کې د کارګرانو یو مهمه او درنه دنده په کار کې محکم والی وباله. دوی په دې اړه وضاحت ورکړ چې ما په ځلونو دا خبره کړې چې ظاهراً رسول الله مبارک یا یو بل امام څخه حدیث دی چې وی فرمایل خدای دې رحمت وکړي په هغه کس چې کله یو کار کوي نو ښه سم پوخ او محکم یې کوي. د کار محکموالی او اتقان په پوره مسؤلیت سره او له سستۍ پرته د یو کار ترسره کول دی. د آیت الله خامنهی له نظره ټول کارګران دنده لري له سستۍ او بې پروایۍ پرته خپل کار بشپړ کړي او د کار د کیفیت د لوړاوی په فکر کې واوسي. د دوی له نظره دا خبره د کارګر په کار او ټولنه کې خاص برکت راوړي. د تغابن سورې په نهم آیت کې فرمایي هر څوک چې په دنیا کې په خدای ایمان راوړي او صحیح او سالم او ښه کار وکړي خدای تعالی یې ګناهان پټوي او په جنت کې یې چې پکښې ویالې بهیږي داخلوي او په جنت کې به همیشه په نعمت کې وي او دا همغه لویه کامیابي ده. د اسلامي انقلاب مشر د خپلو خبرو په پای کې د کارګرانو له ټولګې د زړه له کومې او په ډېره مینه مننه وکړه او ویې فرمایل موږ د کارګر د زحمت درناوی کوو او د هغوی لپاره له خدایه توفیق غواړو او هیله من یو چې د دښمنانو د ډول ډول لمسونو په وړاندې درېدنه همهغه شان چې تر اوسه وه دوام وموندي او هم په اقتصادي ډګرونو او هم په سیاسي تعلیمي ډګرونو کې انشاءالله د کارګرۍ سیستم ورځ په ورځ پیاوړی سي او د هیواد او مدیران وکولای سي هم انشاءالله لکه څنګه چې قول یې ورکړی دی کار او په هغه پروګرام کې چې ټاکل سوي ټول عمل وکړي او ټول هم له دولت سره مرسته وکړي.
ډیر زدمنو اوریدونکو د لمر په حضور کې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.